د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. د پنځم بشپد او د آشنا ټک په پروګرام کې ز غفار کاکړ تاسو سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ټولنیز رسنیو کې لکه د فیسبوک او ټویټر د خبرونو په تیارولو، خبرولو او مصرفولو باندې څومره تاثیر کړی دی، او همدغه ټولنیز رسنۍ چې بیلابیلې ګټې ورنه اخیستل کیږي اوس د خبرونو او معلوماتو د ترلاسه کولو، تیارولو او خبرولو په وسیلو باندې بدلې شوې. همداراز دغه رسنیو دا هم اسانه کړې ده چې یو کس معلومات په چټکۍ سره خپاره کړي او یا هم د یوې پیښې په اړه ځان ورنه خبر کړي. په دې کې شک نشته چې ټولنیزو رسنیو تر نورو ډګرونو په ژورنالیزم باندې په خاصه توګه ډیر تاثیر کړی دی. یعنې اوس د ژورنالیستانو نه علاوه نور خلک هم کولای شي چې معلوماتونه او خبرونه سره شریک کړي او یا هی سره خپاره کړي. د دې هر څه سربیره دوی دا هم کولای شي چې د خبرونو په اړه خپل نظرونه ورکړي او یا هم د خبرونو د تیارولو په پروسې باندې د ټولنیزو رسنیو له لارې تاثیر ولري. په پروګرام کې را سره د ژورنالیزم د ډګر ډیر منلې شوې څیرې را سره دي. یو میلمه مو لیکوال او ژورنالیست جاوید حمیم کاکړ صاحب ده چې اوس په ژواک خبري اژانس سره کار کوي. کاکړ صاحب سلامونه، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته ټول سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه کور مومدان. زموږ سره بل میلمه زموږ ګران همکار ښاغلی رحیم ګل څاروان صاحب دی، هغوی ته هم هرکلی وایم. څاروان صاحب ستړي مشو.
مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. خماخم
کور ودان، ژوندی دی، خیر اوسئ. په دې کې شک نشته چې په ټولنیزو رسنیو تر نورو ډګرونو په ژورنالیزم باندې ډیر تاثیر کړی دی. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، مخکې اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې چې کله خلک خبرونه خپروي او یا هم هغوی کمې تبصرې پی کوي، دا د دې باعث شوی دی چې اوس دغه کمې رسنۍ چې خبرونو په جوړولو او خلکو ته ترسولو کې ښکېلې دي، هغوی تر ډېره بریده د دې اغیز لاندې راغلي دي او ځینو وختونو کې د په هماغه رنګ خبرونه خلکو ته وړاندې کوي چې څنګه دوی ویني چې په دغه سوشل میډیا کې خلک خوښوي. کاکړ صاحب، تاسو چې په خپله د پژواک خبري اژان سره کار کوئ او تاسو هر ورځ کار مو د همدې خبرونو سره دی، دغه په دې اړه مې غوښتلو پوښتم چې دغه خواله رسنیو یا سوشل میډیا ستاسو په دغه خبر نگاری او په دغه د خبر جوړولو په دغه ټوله پروسې باندې څنګه غیس کړی دی؟
مننه. ټولنیز رسنۍ او په ځانګړي توګه ټویټر او فیسبوک دی اوازې رسنۍ ته ډېره ګټه رسېدلې، بلکې خلکو ته ګټه چې خلک کولی شي په ډېر ژر د یوې پیښې یا د یو موضوع په اړه معلومات ترلاسه کړي. لمه خبره په افغانستان کې ټویټر او سورس په مشوره کیږي، دولتي چارواکي د موسسو کار کوونکي رسنۍ کاران ټویټر ډیر کاروي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ځینې مهمو دولتي ادارو وایاندریان هم ټویټر لري. چیرته چې کومه پیښه کیږي نو د دې په ځای چار رسنۍ ورته زنګ وهي، هغې په خپله په ټویټر کې اپډیټ معلومات خپروي چې رسنۍ ته هم ګټه اخلي او خلک زر خبریږي. موږ ډیره مهال همدغه په ټویټر کې د دولتي وایاندویانو یا چارواکو هلته چې کوم کمنټونه کوي یا معلومات خپروي هغه نه د منبع په توګه کار اخلو او موږ کولی شو چې خپل خبرونه خپلو لوستونکو ته په ژر فرصت کې ورسوو.
مننه کاکړ صاحب، ډیره یو مهمه موضوع ته مو په اخر کې اشاره وکړه چې زر ورسو. نن سبا هم دغه د سوشل میډیا د خواله رسنیو داسې یو دود ګرځېدلی دی چې لومړی څوک خبر بریک کوي یا څوک خبر تر خلکو رسوي. په دغه دوران کې بیا عموما دغه یو ستونزه ده، ځکه چې وخت کافي نه وي، کس نشي کولی چې هغه خبر تایید کړي چې هره دا خبره رښتیا ده که نه. دا صرف د یو منبع یا د دوه منبعو په خبرو په تایید سره هغه خبر بریک شي، بهر وځي، بیا وروسته تر څو رښتیا معلومیږي چې دا رښتیا ده یا نه ده، چا خبره وخت د وخت وتی وي. څاروان صاحب، تاسو نه مې غوښتلو پوښتم چې دغه د زر خبر بریک کولو یا زر تر خلکو خبر رسولو په دغه کلتور کې دغه د یو خبر د سموالی یا نه سموالی باندې څونه غیس کړی دی او تاسو چې لکه کله دغه رسنۍ څارئ څه وینئ زیاتره صحیح خبرونه خپریږي او که درواغ؟
مننه. لویه ستونزه د ټولنیزو شبکو همدا ده چې د خبر په تړاو باندې وروستۍ خبره نه کېږي، کره نه وي، زیاتره واضح شایع پکې وي. دا خبرې زیاتره داسې کسان دي چې هغوی خبرونه پوسټ کوي، اما هغوی د ژورنالیزم د بکګراوند نه باید بې خبره وي. خبر کېدای شي دوی د یو چا نه اورېدلی وي، هغه منبع به څه ډول وي، سرچینه باید موثقه وي نه وي. البته دیو خبریال په توګه زه تر ډیره پورې در په ټولنیزو شبکو کې چې څه کله هم خبریږي تر هغو چې ما خپله کره کړي یا د داسې یو منبع یا داسې سرچینې نه چې نورو رسنیو پرې رپورټ نه کړی زه پرې باور نشم کولی. لویه ستونزه په ټولنیزو شبکو کې همدا ده چې تاسو نه پوهیږئ چې دغه خبر دقیق ده، دغه کس دغه چې دا کومه خبره کړې ده دا دقیقه ده او که نه ده. په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان یا هغه کسان چې په افغانستان کې ټولنیزې شبکې کاري داسې عکسونه مو ولیدل چې هغه اصلا نه ول. مثلا په دې وروستیو کې د ډاکټر سینا وردک په نامه باندې د یو جعلي اکاونټ له لارې یو عکس خپور شوی، وروسته چې بیا هغه تحقیق څېړنه پرې وشوه هغه د یوې اماراتي ښځې تصویر و. نو دا یوه لویه ستونزه ده په ټولنیزو شبکو کې تر ډېره پورې دغه اخلاقي موضوعات پورې هم دا تړاو لري. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې اوازې ډېر په چټکتیا سره خپرېږي، تر هغو پورې چې دغه موضوعات کره کېږي او دقیقېږي نو ژر باور پرې کول ناسم دي.
څروان صاحب، ډېرې ښې موضوع ته مو اشاره وکړله. دغه څه وخت خو د چا خبره په فیسبوک کې همدغه خبره د سینا وردک کښته پورته کېدله او ډېرې لیکنې هم پېښ شوې وې. زما اوس د کاکړ صاحب تاسو نه پوښتنه دا ده چې کله د دغه خبرونه چې کله په سوشل میډیا کې سره شریکېږي او یو بل ته رسېږي، کله پوهېږي چې مثلا دغه تصویر دومره صحیح نه ښکاري یا دغه منبع موثقه نه ده، په دغه نوم باندې کوم خبری چینل نشته دی، کوم اخبار نشته دی، بیا هم د خلکو ولې په دې باندې باور کوي؟ یو د چا خبره، یو غلط خبر ولې په زرهاو لایکونه، ولې په زرهاو ځله شریکېږي؟
بله، دا ډېره مهمه ده چې د منبع د ثقوالي په اړه معلومات چې منبع رښتیا صحیح منبع ده او که نه ده. د دې حل آسان لاره دا ده چې کوم دولتي وایاندویان یا چارواکي چې په ټولنیزو رسنیو کې معلومات خپروي هغوی باید خپل اکاونټونه وریفای کړي، ځکه چې که چېرې هغوی اکاونټ وریفای شو نو هغه بیا نشي کېدی. نو دې لپاره لوستونکو ته او رسنیو ته پکار دي چې د ټولنیزو رسنیو نه د معلوماتو اخیستلو لپاره ډېر دقت وکړي او چې کوم اکاونټونه وریفای شوي یا دی چې دا دقیق دی، هر وخت ورته مراجعه کوي، معلومات اخلي، هغې نه وروسته د ور باندې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویان ښاغلي دولت وزیري په نامه یو جالي فیسبوک جوړ شوی و، څه موده د هغې لخوا داسې پوسټونه کېده چې بیا خلک وروسته رشخت وه، وروسته معلومه شوه چې دا د وزیري صاحب اصلي اکاونټ نه دی، دا جالي جوړ شوی دی. نو دغه اکاونټونو باندې ډېر نظر پکار دی، ډېر دقت وشي تر څو خلکو ته ناسم معلومات د ناسم ادرس نه ونه رسول شي.
دغه د اکاونټ وریفای کولو خبره تاسو وکړله، د خو ډیره تخنیکی موضوع ده، په دې باندې به راتلونکو کې انشاءالله حتما یو خبرونه ولرو تر څو څنګه خلک کولای شي دغه خصوصا دغه غټې ادارې چې اوس هم ځینې شته دي چې هغوی اکاونټونه وریفای شوي نه دي یا تصدیق شوي نه دي د فیسبوک د خوانه، چې دوی سره تر څو مرسته وکړو چې څنګه کولای شي دغه بیج ترلاسه کړي. خو تاسو نه مې هسې داسې لنډه پوښتنه کوله، تاسو د پژواک د خبري اژانس چې کوم پاڼه ده هغه مو تصدیق کړې ده او دا پروسه څنګه و؟ سخته و که اسانه و؟ دا چې ستاسو مرکز په افغانستان کې دی.
بله، ولې نه کار په جوا خبري ازاف د فیسبوک پاره چې اوس له 1 میلیون نه دې ډېرې څه وزر فالوور یا لایکونه لري پاره وې نه شوې ده. یو کال کېږي سو بیا شته مخ کې زموږ د په جوا کجاز د ټوټر پاره هم وریفای شو او تصدیق شو د ټوټر باندې. نه پخوا لکه پروسه سخته و، د ادارې د رجستریشن اسناد دې د ادارې د مالک اسناد او ځنه نو دې تخليقي شیان غوښتل خو په دې ورسته کې ما په ځنه رسنیو کې په دې ډول خپل کې ټویټر په ځانګړي توګه ټویټر دا د ویریفای پروسه سره کړی دا چې سره ورته مراجعه وکړي نو په اسانه توګه کولای شي چې ویریفای کړي
ډیرخه مننه چاروان صاحب مخکې مو یو پښتنه لنډه غونډې درنه وکړه بیا غواړم پیراتاو شي چې دغه د کله چې دغه په خواله رسنیو کې کوم خبر خپریږي او بیا هغه په حساب هغه تقاضا لیدل کیږي په مارکیټ کې د ژورنالستانو په دې خبر رسولو په دې انداز باندې یا دوی چې څنګه خپل تحقیق سرته رسوي کوم موضوعاتو باندې مثلا دوی خپل پافشاری کوي په کوم خواو کې خپل علاقه ښیي په دې باندې څومره تاثیر کړو تاسو لکه خپل د یو ژورنالیست په حیث عموما تاسو دغه تقاضا ته څنګه جواب وایي؟
په ټوله کې باید دا ومنو چې ټولنیزې شبکې یو لحاظ باندې خام مواد هم رسنیو ته ورکوي. موږ ډیر کله مثلا تر دې چې په یو موضوع باندې پوه شو په ټولنیز شبکو کې هغه لومړني ابتدایي معلومات ژر پیدا کولی شو. طبیعي دی یو ژورنالیست وظیفه دا نه ده چې د ټولنیزو شبکو لارې خبریږي، هغه کټ مټ ومني او هغه نورو خپلو لیدونکو اورېدونکو ته یا مخاطبینو ته هغه ووایي. کاروالی دا د ژورنالیزم یا د یو ژورنالیست اصل ده چې باید هغه دا موضوعات کره کړي. اما عمه مواد خورا زیات په ټولنیزو شبکو کې یا په خواله رسنیو کې ډېر زیات دي. تاسو مثلا یو پیښه چې کله هم معمولی خبرې دي په ټولنیزو شبکو کې زر خبرګونی راوځي، کسان چې نږدې د حادثې پیښې سره هغوی دومره کسان چې تاسو سره معلومات شریکوي. دغه مثبت اړخ د خواله رسنیو دا هم ده، په دې کې هم شک نشته چې ډېر کراو هغه ښه موضوعات یا که داسې ویل چې په ژورنالیست کې لحاظ باندې ښې سوژې هم له خواله رسنیو نه پیدا کیږي. دا هم درسته ده. قضاوت پرې کول تر هغو پورې چې کره شوي نه وي قضاوت ژر باید ونه شي. د دې تر څنګ ادارې هم ژر هغه خپل موضوعات معلومات اوس په خاطر دی چې له رسنیو سره مخامخ شریکي هغوی په ټولنیزو شبکو کې شریکوي. موږ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ فیسبوک پاڼه د ډول د اجرایه ریاست یا د مهمو وزارتونو د پوهنې وزارت مثلا دا ډول یا نور وزارتونو چې دي دوی ټول هغه معلومات چې کله هم په فیسبوک پاڼه کې خپروي او موږ ته معلومات چې دغه پاڼه کراوي پاڼه ده او د دوی اصلي پاڼه ده دا په خواته دي چې موږ منبع ته بیا زنګ ووهو د هغوی نه معلومات په سره واخلو. خواله رسنیو سره ډېر زیات کومک کوي چې خبر پرې حتی که جوړ هم نه کړو یعنې معلومات موږ سره وي هغه افاقي معلومات وي. نو فکر کوم چې خواله رسنۍ مثبت اړخونه لري، منفي هم لري. منفي همدغه دي چې اوازې پکې خپرېږي او باید کره شي او د کروانۍ لپاره یو مواد په خواله رسنیو کې زیات نه بل کېږي.
مننه سروان رور کورودان. همداراز درنو اوریدونکو کچيري پښتنه او یا هم کوم نظر لري، البته د پروګرام د نه چې کومه موضوع ده په دې اړوند نو کولای شي چې زمونږ په فیسبوک پاڼه ته ولاړ شي او هلته مونږ ته ولیکي. که غواړئ چې مونږ بیرته زنګ درته وهو هلته خپله شمیره مونږ ته پرېږدی، او که خپله غواړئ زنګ ووهئ نو د سټوډیو شمیره ده 202-16-93-16. کولای شي په دغه شمیره مونږ سره تماس ونیسئ او په فیسبوک کې مونږ ته خپل پیغام پرېږدئ، مونږ به یې خپور کړو. کاکړ صاحب بیرته تاسو ته راځم، غواړم په دې اړه پوښتنه وکړم چې د خواله رسنیو دغه کوم په دې کې چې کوم خبرونه خپریږي او چې کله دا دود شروع شو په افغانستان کې، تاسو خپلو ژورنالستانو ته یا په ادارې کې دننه نورو ملګرو ته یا په دې اړه کوم ټریننګ هم ورکړی دی، یا داسې فکر کوئ چې مثلا دوی تر څو دغسې د غلطو خبرونو ښکار نه شي او دوی اکاونټونه مثلا وپیژني، داسې کوم ټریننګ مو ورکړی دی یا داسې خبرې کله کله یو بل سره کوئ؟
بلې، هو دوه ځلې زمونږ ادارې د انټرنیوز د نړیوالې ادارې باندې په مرسته مونږ خپلو مرکز او ولایتي خبریالانو ته په کابل کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي وو. هغې ته د خپلو اکاونټونو د خوندي ساتلو دپاره او د ټولنیزو شبکو په اړه معلومات ورکړي چې کومې کونکونه صحیح دي کوم یو سم نه دي څنګه کولی شي چې دوی وپېژني چې دا کونکونه د فیسبوک یا که د ټویټر یا نورې څنګه دوی پوه شي چې دا اصلي دی یا جعلي دی. په دې اړه مونږ خپلو مرکزي او ولایتي کارمندانو ته او ژورنالستانو ته دوه ځله په کابل کې د انټرنیوز د نړیوالې ادارې لخوا ورکشاپونه جوړ کړي او ډېر ګټور ثابت شوي دي. زمونږ خبریالان که په مرکز کې دي که په ولایت کې دي اوس په دې اړه ډېر دقت کوي او ناسمو اکاونټونو او له ناسمو پاڼو نه معلومات نه اخلي.
مننه کاکړ صاحب. څروان بیرته تاسو ته راځم. دا چې اوس هر چا سره فیسبوک شته دی، د ټولو په لاس کې موبایلونه دي، هر څوک کولی شي یو خبر بریک کړي، د هغه ځینه بې خصوصن که هغه پبلیک اوسي یا د ټولو خلکو سره شریک شوی وي، نو که هغه یو وارې د یو چا خوښ شو یا مثلا د سوشل میډیا چې کوم غټ نومونه دي که هغو کې د چا خوښ شو هغه شریک کړو، نو بیا هغه په حساب ټول هغه ټرافیک یوې خواته ځي، ټول خلک هم یو خبر خواته ځي. دا چې دا خبرونه ډیر شي، دا یم لګیا، دا هغه یم لیکي، محمود یم لیکي، احمد یم لیکي، د دې ډیرو خبرونو بیا راټولولو په دې کې سم کره معلومات معلومول دا پروسه څومره درته سخته ده یا اسانه ده ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم دومره ډېره مغلق او پیچل نه ده. طبیعي ده چې هر څوک د خواله رسنیو یو ځانګړنه ده چې هر څوک خپل نظر پکې لیکي، خپله تبصره پکې پوسټ کوي، خبر تر څنګ خپل نظر هم هلته څرګندوي. طبیعي ده چې هر څوک به هر ډول خبر وي د هر اړخ نه به یې راخلي، اما موږ چې دلته په پټوله کې په خواله رسنیو کې ټویټر او فیسبوک چې په افغانستان کې ډېر زیات استعمالوونکي لري او ډېر زیات کسان یې کاروي، په ټویټر کې مثلا تر ډېره پورې د اعتماد یعنی باور شته، هلته ډېری کارکوونکي هغه دقیق هلته خپروي او رسمي کسان هم په ټویټر کې ډېر څه خپروي. په فیسبوک کې لا یو څه هم ستونزې شته ده چې ځینې کسان دي چې هغه تاسو نه پېژني چې څوک دا ما اوږدي تفسیري لیکي، اوږد اوږد خبرونه هم لیکي. زما لپاره خواله رسنیو ګټه دغه ده چې ډېر کله زه د خواله رسنیو نه هم په ځینو موضوعاتو کې په ځینو محلونو کې خبرېږو. مثلا تاسو وګورئ یو ویډیو را په یو ساحه کې پیدا کېږي، هغه په خواله داسې رسنیو ته ولېږي، راشي هغه په ټولنیزو شبکو کې خبرېږي، بیا وروسته له هغه رسنیو پرې کار کوي. دا ټول رسنۍ هم خپله د خواله رسنیو پاڼې لري چې هغوی هم وخت په وخت خبرونه تعقیبوي او خلک هغه سره شریکوي. او ډېر کله داسې هم کېږي چې ځینې ژورنالستان په خواله رسنیو کې خپل رپورټونه هلته شریکوي. مهمه دا ده چې په خواله رسنیو کې څوک مخاطب دی، څوک دی چې هغه د اعتماد وړ دی چې د هغه خبرونو یا د هغه هغه څه چې لیکي د خبر په تړاو باندې هغه دقیق دي او کنه دي. اما که تاسو څوک ونه پېژنئ او باور پرې ونه لرئ، هغه چې هر څه لیکي طبیعي ده یو شک پیدا کېږي. اما که څوک مخاطب پېژنئ د فیسبوک کارکوونکي پېژنئ، طبیعي ده چې باور پرې کېږي.
ډېر ښه، مننه. دا پوښتنه وروسته د کاکړ صاحب نه غواړم وکړم. راځئ اوس یو اورېدونکی اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای نه مو زنګ وهلی او څوک استئ؟
خبرونه یا د نورو معلومات خپرول دا ډېر په ګټه دي. ولې چې بیا په هغوی کې هغه ډېر کاروونکي چې لري فیسبوک ده، نو فیسبوک نن سبا د هر افغان په جیب کې موبایل ده، نو په هغه کې فیسبوک فعاله وي، نو هر سړی د دې نه ډېر زر خبرېږي چې هغه کومه نوې پېښه رامنځته شي یا کوم نوي معلومات وي، نو بیا د فیسبوک د لارې ډېر زر ورته لاسرسی پیدا کېږي. او بیا ځینې هغه حقیقت ویونکي اشخاص چې هغوی په فیسبوک کې فعالیت کوي یا ډېر شمېر فالوورس لري یا ډېر ګډونوال لري، نو هغوی له حقیقتي خبروي، نو هغوی څاري، نو هغه که کومه ویبپاڼه وي، هغه که کوم لیکوال وي، هغه که کوم ژورنالیست وي.
مننه دریا بیرور. کور مو ودان، نظر مو واخیستل شو. څه پوښتنه خو نه لرئ د حمیم صاحب او څروان صاحب نه؟ کور ودان مننه ژوندی دی کاکر صاحب بیرته تاسو ته راځم هماغه پوښتنه چې ما د څاروان صاحب نه وکړه لکه تاسو هم خپل نظر پی شریکی دا چې خبرونه ډیر شي د بیلابیلو منبعو نه خبرونه را روان وي په یو خبرې باندې څو مختلف نظرونه وي د دې ټولو بیا راټولول او په دې باندې وروستی نظر خپل خپرول دا څومره درته ستونزمن دی
بله دالک ستونزمن کار دی وروستۍ پیښې ته د اشاره وکړو د درې ورځو مخکې چې کابل کې کوم ځانمرګ جدید شوی و نو تر درې څلور ساعتو پورې بېلابېل ارقام په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو لخوا هم د عیني شاهدینو لخوا هم د چارواکو لخوا خپرېدلو د صحت عامي وزارت یو ارقام ورکول د تلفاتو د کورنیو چارو وزارت بل ارقام ورکو په سیمو کې پولیسو بل ارقام ورکو نو بېلابېل ډول معلوماتو تر څلور پنځه ساعته وروسته هم چې د پیښې تېرې چې دقیق معلومات ترلاسه نه شو نو په دغسې حالاتو کې موږ ډېره هڅه کوو چې هغه دقیقه دولتي منبع د هغې معلومات واخلو یا د روغتون نه معلومات واخلو ځکه چې هغې ته اکثره د پیښې قربانیان وړي ور وړل کېږي نو زموږ وروستۍ پیښه چې تر سبا پورې ارقام دقیق نه وو نو دا رسنیو ته یو ډول ستونز ده چې خلکو ته دقیق معلومات په ټوله ورکړي ځکه چې دوی بېلابېل ارقام ترلاسه کوي دولتي ارګانونو ته پکار ده چې د معلوماتو یا د پیښو د ارقامو پر ورکولو کې سره همغږي وکړي د پکتیا په پیښه کې هم د روغتون چارواکو ډېر زیات ارقام ورکوو خو د ولایت مقام ارقام پټول هغوی ارقام نه ورکوو رسنۍ ته چې دا خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې لکستوزه پیدا کیږي امر سره او تر خلک نشي کولای چې په وخت سره د پیښو په اړه معلومات ترلاسه کړي ځکه چې دا ډول د پیښو کې خلکو ته سودا وي خپلوان یې د کورنۍ غړي د پیښو په تاه کې نو دا رښتیا یو ستونزمن کار دی چې منابع ډېلي معلومات هم ډېلي نو رسنۍ ته ستونزه چې دا د پیښو کره معلومات څنګه خلکو ته وړاندې کړي
مننه کاکړ صاحب رازو د فیسبوک زیدی کمنټونه اخلو غلطه ډیری خلکو تاسو سره همغږی دی غوی هم وایي چې خبرونه خبریږي او زیاتره وخت منبني معلومه او خبر موثقني د کمنټونو د برخنه یو عتیق الله سلیمان خیل لور لیکنی دی چې د ټولنیزو رسنیو ډیر اسانتیاوی راوستي دي په هر څه خلک ډیر زر خبریږي او خو په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو لپاره خاص مقررات نشته هر چا چې زړه هر څه وغوښتل هغه خپروي دوی یو ډېرې مهمې نقطې ته یادوري کړې ده چې دغه په حساب کله یو څوک یو لیکنه خپروي یا یو خبر خپروي د هغې هیڅ داسې مسؤلیت بیرته ځان ته نه احساسوي چې زه د دغې خبرې په تړاو باندې دغه ملت ته خلکو ته خپلو اورېدونکو ته یا هغو چې دی فالو کوي یا لولي یې هغو ته یو مسؤلیت لرم څاروان صاحب تاسو په دې اړه څه وایي داسې پیښې مو لیدلې دي چې یو چا یو خبره خپره کړي وروستو غلطه ثابته شوي او بیا یې هیڅ مسؤلیت نه اخیستی فکر نه کوم چې دولتي ادارې خو څوک په دې تړاو باندې تر اوسه پورې کش کړي تاسو په دې اړه څه وایي
نه داسې څه نشته په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کنټرول لپاره اصلا داسې څه مقرره وجود نه لري چې څنګه ټولنیزې شبکې کنټرول کړي په ټولنیزو شبکو کې هر کس آزاد دی چې هغه خپل خبر او موضوع خلکو ته ورسوي اما دغه اخلاقي موضوع هم ډېره زیاته مهمه ده کله چې یو خبر څوک ورکوي دا څومره کره ده څومره نه ده په افغانستان کې کله ناکله متاسفانه داسې ډېر لیدل کېږي چې یو خبره هغه اصلا کره نه وي یو ادعا وي یا کله ناکله یو بهتان پوره کېږي پر یو چا پورې مثلا په افغانستان کې لویه ستونزه په ادارو کې دا ده چې یو کس د یوې ادارې په اړه باندې هغه رازونکي معلومات باندې راوباسي او هغه باندې لیکل کوي هغه شخصیت ته کله ناکله توهین کوي دا هغه بد وی یا مثلا هغه منفي تبلیغات ورکړي کوي نو دا معلومیږي نه چې دا کس څومره رښتینی دی څومره نه دی رښتینی بیا کله چې تاسو ادارې ته مراجعه کوئ دغه معلوماتو په اړه غواړي چې کارایي کوي هغوی هم تاسو ته ځواب نه درکوي دا یو ستونزه شته یو پیچلی موضوع ده که نه کړه داسې موضوعات په خواله رسنیو کې راوځي چې ډېر جالب وي اما هغه کار نه وي دقیق نه وي یو بهتان تړل شوی یو کس پورې یو مثلا په افغانستان کې لویه ستونزه د فساد ده که نه کړه یوې ادارې یو کس پورې ته دا تړل کېږي چې دغه کس په فساد کې ښکېل ده یا دومره په رشوت کې ښکېل ده یا په دغو کې ښکېل ده اما
هغه دقیق یا وی یا نه، اما نه معلومیږي چې دغه کس د دروغ پر اساس باندې د بهتان پر اساس باندې دا موضوع مطرح کړی ده او که څنګه. اما دلته د ژورنالیست هغه خپل ژورنالیستیکي اصولو پر اساس باندې چې کله پرسنې کې دغه خبروي باید دقیق کی او تحقیقات شي وکړي، پلټنه شي وکړي او ژر باور هم نه باید پکار.
مننه سروان صاحب کور ودان. کاکړ صاحب غواړم ستاسو نظر هم په دې اړه واخلم چې دغه سی کله یو څه شریکیږي چې هغه رښتیا نه اوسي، وروسته پاکستان زوی په دې اړه دولت کومې لارې چارې باید په لاس واخلي او دغه د پاره د سکم قانون باید منځته راشي کنه، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاعت عادت هغه په خپل پاره کې لیکلو چې حکومت په دې یو مقرره او قانون باندې کار کوي چې سو دا ټولنیز د شبکو کې د بې ځایه تورو پوره کولو یا د چا د بدنامولو یا بې ځایه شیانو خپرولو مخنیوی وکړي او دې لپاره دا یو جرم وګڼي او دې ته سزا ورکړي تر څو دا ټولنیز د شبکې یو ډول کنټرول شي. دلته په خلکو کې دا مراوت شوی دی چې خدای دې په فیسبوک کې مه بدناموه، که یو ځل په فیسبوک کې دربار پوره شو که درته غل وویل شو یا فساد وویل شو افغانستان کې خود ثبوت شته او د شواهد شته، بس چې په زړه کې څه راغی بس د یو سړي په اړه یا د یو چارواکي په اړه یا سیاسي شخصیت په اړه یا یو عادي شخص په اړه په فیسبوک کې خبره کیږي او بې مسؤلیته د دې احساس کیږي چې دا خبره صحیح ده غلطه ده، هغه پکې یا اداره یا شخصیت هغه بدنامه کیږي. نو دې لپاره زما شخصي نظر دا ده چې حکومت د کنټرول لپاره حل غلو کې قانون سازي او کې د لپاره قانون جوړ کی او څوک چې په بیل اسناد دیل شواهد او بیل ثبوتونه په ټولنیز شبکو کې بې ځایه تورو کوي، دروغ وایي، د اسناد شرف کوي، هغه ته سزا وټاکي.
ډېر مننه حمیب صاحب کور مو ودان. څاروان صاحب تاسو هم د خبرونې په دې وروستۍ برخو کې اوریدونکو ته کومې سپارښتنې لرئ دا چې د درست خبر او د غلط خبر په منځ کې څنګه تفکیک وکړي، څنګه په کومې پاڼې هغه کې فالو کړي، په دې اړه کومې سپارښتنې لرئ مهرباني وکړئ خپلو اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
زما سپارښتنه دی چې هر څوک هر څه لیکي پر مسؤلیت دی ولیکي، هغه څه دې ولیکي چې دروغ نه وي، بهتان نه وي او د یو چا د شخصیت د سپکولو په پار پر هغه باندې طعنه نه وي، او د دې تر څنګ هغه څه دې ولیکي چې هغه نورو لوستونکو لیدونکو لپاره سرخوږی په دې پیدانه کې چې بیا د هغه د کره کولو لپاره وګرځي. کله نا کله په ټولنیزو شبکو کې یو معمولي غلطي چې هغه پر دروغو افترا باندې ولاړي د ټول عمر لپاره د هغه کس په دې اعتبار باندې دلالت کوي. زما سپارښتنه دا ده چې دغه کسان دې خبرونه تعقیب کړي په ټولنیزو رسنیو کې دې شریک کړي، د معتبرو سرچینو خبرونه دې خپاره کړي چې تر هغو چا ته ورسیږي هغوی ناسم یا غلط معلومات ترلاسه نه کړي.
مننه څاروان صاحب کور مومدان. کاکړ صاحب تاسو مهرباني وکړئ خپلې وروستۍ کومې سپارښتنې لرئ، کوم نظریات لرئ موږ سره شریک کړئ.
مننه زم له ټولو هیوادوالو او د ټولنیزو شبکو کارونکو څخه هیله کوم چې د مسؤلیت احساس وکړي، کوم شی چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي دا باید درک کړي چې سبا د دې پښتنه کیږي، دا باید درک کړي چې دا یو چاته زیان نه رسوي، د یو چا شخصیت ته هم زیان نه رسیږي، په یو چا خو بې ځایه تور به لګول کیږي. نو زله ټولو استادو ملګرو هیله کوم چې دغه ټکي ته جدي پام وکړو.
مننه کور مو ودان. غواړم د خبرونې وروستۍ برخه ته راغلی یو د دواړو میلمنو نه ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیستله. تر بلې ونۍ پورې چې د آشنا ټک په پروګرام کې بیا له تاسو سره یو ځای کیږو، تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم، ښه ورځ ولرئ.